د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه چې د ماسپښین تر دریو بجو دوام کوي، د طاهر روحان په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کیږي. د یو ساعت خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکایي سناتورانو یو پلاوی نن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره کتنه کوي. د دې هیئت مشري سناتور جان مکین کوي چې پرونی له افغانستانه په ډیر شمیر د سرتیرو ایستل د ترلاسه شوو بریاو لپاره یو خطر وباله. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې او ناټو شورا نن د روسیې د تورې بهیرې پر غاړه د سوچی په تفریحي ښار کې په خپله غونډه کې پورو پاکې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د پلانونو پر مسأله خبری اترې کوي. او د ملګرو ملتونو یو قاضي په بوزنیا کې د سربیا د پاوز پخوانی قومندان راتکو میلادی چې په جنگي جرمونو تورن دی، نن په دې خاطر له محکمې وایست چې د محکمې جریان یې څو ځلې مختل کړ. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې نوریاس نوري وړاندې کوي، خو لومړی کورني خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
سر کې د مهم خبرونو سرټکی، ولسمشر کرزی او د امریکا د سنا پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند د کار په پرمختګ خبرې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نړیوال بانک د استازي یو ورځنی کانفرنس پیل شو. او د تخار چارواکي وایي دغه ولایت د دشت قلا ولسوالۍ د امنیت قمندان او دوه همکاران په شل کاله بند محکوم شول. د خبرونو تفصیل: ولسمشر کرزی او د امریکا د سنا پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند د کار په پرمختګ او د اړیکو په لاپیا ورتیا خبرې وکړې. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د پلاوی تیر مخام په کابل کې له جمهور رئیس کرزی سره ولیدل او د سیمې د حالاتو او له بهرنیو ځواکونو څخه یې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په اړه هم خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي ولسمشر کرزی ټینګار کړی چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه به هرومرو پر مخ ځي او امریکایي سناتورانو په دې برخه کې د هر راز مرستې ژمنه وکړه. دغه راز امریکایي سناتورانو جمهور رئیس کرزی ته ډاډ ورکړی چې امریکا په دې هیواد کې د سولې او ملي پخلاینې له بهیر نه په ټینګه ملاتړ کوي او په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر او نړیوال بانک د استازو یو ورځنی کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې چې د مدني ټولنې غړي، کارپوهان او دیني عالمان هم برخه لري، د 2012 میلادي کال د نړیوال پرمختیا پر راپور بحثونه کیږي. د دې کانفرنس د پرانستنې په غونډه کې د انتقال د پروسې د تنظیم کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل په کانفرنس کې به په افغانستان کې د نظام جوړونې په بیلابیلو اړخونو هم خبرې وشي. په دغه کانفرنس کې په لسګونو کسانو برخه اخیستې چې نتایج به یې د ورځې په پای کې اعلان شي. دا بحثونه په داسې حال کې دوام لري چې ټاکل شوی په روانه میلادي میاشت کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر پیل شي. د پکتیکا امنیتي مسؤلین وایي نن سهار د برمل ولسوالۍ په لواړه سیمه کې دوه وسلوال مخالفین ژوندې نیولي. د دغه ولایت یو امنیتي چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه دو مخالفینو چې د وزیرستان اوسیدونکو د غوښتل د پولیسو په سرحدي پوسته حمله وکړي خو ژوندۍ ونیول شول. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د حزب اسلامي یو ویان زبر صدیقي بیا ویلي چې د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې د ایساف یو ټانک په ماینه لوزولی او څلور تنه پکې وژلي، خو د خوست چارواکي او ایساف ځواکونه بیا د ادعا به بنسټه بولي. د تخار چارواکي وایي دغه ولایت د دشت قلا ولسوالۍ د امنیت قمندان او دوه همکاران د نشه یي توکو د قاچاق په تور په شل کاله بند محکوم شول. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویلي دغه کسان څه موده وړاندې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي وو چې له قضایي تحقیقاتو وروسته په شل کاله بند محکوم شول، خو د دغې قضیې مدافع وکیل په دې برخه کې د څارنوال خبرې ونه منلې او زیاته یې کړه چې موکلین یې د شخصي دښمنۍ له امله د دې بلا ښکار شول. دا کورنی خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي.
د روسیې او ناتو شورا بنندې روسیې د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښار کې غونډه وکړي. د ناتو تړون په اروپایي غړو هیوادونو کې د امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم د پلانونو مسله به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې تمه ده په دې غونډه کې برخه واخلي ویلي چې د مزایلو د دفاعي سیستم په اړه خبرې اترې له متحده ایالاتو او ناتو سره روانې دي، خو پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. روسیه غواړي چې یا باید په خپله په دغه دفاعي سیستم کې ونډه واخلي او یا هم باید دا ډاډ حاصل کړي چې دغه سیستم به روسیه نه پنهکه کوي. د روسي اترتاس خبري اجانس د راپور لمخې د روسي ولسمشر دمیتری میدویډف بل دغه غونډه په حاشیه کې د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګراس موسن په مشرۍ د تړون له یو هیئت سره وګوري. د ملګرو ملتونو یو قاضي په بوسنیا کې د سربیا د پوز پخوانی قومندان راتکو ملادی چې په جنګي جرمونو تورن دی نن په دې خاطر له محکمې څخه وویست چې جریان یې څو ځلې مختل کړ. ملادی چې په هاکر جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا غورې شوې مدافع وکیل یې رد کړی نن له دې ډډه کوله چې د یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. نه شپېته کلن ملادی چې په 1990 لسیزه کې د بوسنیا د جګړې په جریان کې د بوسنیا په سربرینیڅه ښار کې د 2000 بوسنیایي سړو او ماشومانو د ډله ییزې وژنې په شمول په جنګي جرمونو تورن دی. د قضایي هیئت مشر الفونس او رای چې څو ځلې خبرې ملادی چې مختل کړې وي او له هغې د چوپ پاتې کېدو غوښتنه کړې وه وویل ښاغلی ملادیچ محکمه امر کوي چې تا د محکمې له سالون څخه بهر کړي. محکمې وروسته د 11 تورونو په وړاندې د ملادیچ د برأت ادعا درج کړه. د جرمونو نړیواله محکمه د هغو مدافع وکیلانو مسلکي وړتیا څېړي چې د خپل ځان لپاره غوره کړی دی. ملادیچ د محکمې لخوا ټاکل شوی مدافع وکیل رد کړی دی. ملادیچ 16 کاله یې ځان پټ کړی و. د تېرې مۍ په میاشت کې له نیول کېدو وروسته د یوګوسلاویا لپاره د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا رسمن په ډله ییزو وژنو او د بشریت پر ضد اعمالو تورن شوی دی. هغه دغه تورونه رد کړي دي. د مصر چارواکي وایي نن سهار د ګازو پر هغه پایپ لاین چې اسرائیل او اردن ته ګاز انتقالوي برید شوی. تر دې مهال د مرګ ژوبلې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي دا چاودنه په ایل اریش سیمه کې شوې ده. دا سیمه د مصر او اسرائیلو له پولې 50 کیلومتره لرې د مصر په خاوره کې پرته ده. وروسته له هغې چې حسن مبارک د څو میاشتو پخوانیو پاڅونونو په ترڅ کې له واکه لرې شو، دا د دې هیواد پر مهم پایپ لاین دریم برید دی چې کېږي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د تایلند د پویټای د ګوند مشري یانګلوک شینواترا نن د 15 ګوندیز ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ چې په پارلمان کې به په سلو کې شپېته څوکۍ په لاس کې ولري. د هغې ګوند د تېرې ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د تایلند صدراعظم ابهزت ویجاجیوا وایي دی به د ډیموکرات ګوند له مشرتابه استعفا وکړي. هغه د خپل استعفا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې ګوند د یانګلوک شینواترا په مشرۍ ګوند ته بایلودله. څلور څلوېښت کلنه شینواترا به چې یوه سوداګره ده او تر دو میاشتو وړاندې سیاسي تجربه نه درلوده، لومړنۍ ښځه وي چې د تایلند صدراعظمه کېږي. د هغه ورور پخوانی صدراعظم تاکسین شینواترا دی چې له هېواده تښتېدلی دی. د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو وړاندوینه کړې چې د چپی ملګری هوګو چاوز به د سرطان ناروغۍ پر ضد جګړه وګټي. شپږ 50 کلن هوګو چاوز چې د سرطان ناروغۍ تشخیص شوې ده، د کیوبا په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. کاسترو د کیوبا په یو حکومتي ویبسایټ کې په لیکلې تبصره کې ویلي چې د هوګو چاوز د درملنې نتیجه به هیله بښونکې ده. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي له افغانستانه د ډېر شمیر سرتیرو په ایستلو سره ترلاسه شوې بریاوې له خطر سره مخامخ کېدای شي. د پاکستان یو شمیر ملتپالو ګوندونو ISI په افغانستان او سیمه کې د ناامنیو او تروریستي حملو اصلي طرح اداره بللې. په هرات کې ځینې خلک ادعا کوي چې ایراني پولیسو دوه افغانان په سرحد کې په ډزو وژلې دي. د بهرنیو چارو وزارت له حکومت سره تر موافقې وروسته هغو افغانانو ته چې هند ته سفر کوي نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت به کوشش وکړي چې لا زیاتې اسانتیاوې چې باید افغانستان اتباعو لپاره نه یوازې په هند کې بلکې په نورو هېوادونو کې رامنځته شي د هغو په رامنځته کولو کې به خپل ټوله هڅه کوي.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نوي فکر د اونیزو بحثونو په پروګرام کې به په سیاسي چارو کې د ځوانانو د ونډې په اړه د کارپوهانو خبرې ترې واورئ.
زیاتره سیاسي ګوندونه په ماهیت کې سیاسي ګوندونه نه دي بلکې سیاسي شرکتونه دي. نو ځوانان د فکر کې چې موږ باید دغه بدنامترین مفهوم د سیاست چې دا ډېر نیکنامترین کو.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. په مو کړی د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ سناتور جان مکین پرون له افغانستان د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر پلان انتقاد وکړ. وی ویل چې په دې هیواد کې د عسکرو کمول به داسې خطرونه له ځان سره ولري چې اړتیا یې نه لیدل کیږي. د ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم پروان کال کې 10,000 او د راتلونکي میلادي کال تر 2 پورې نور 30,000 اسکار له افغانستان ایستل کیږي. سناتور لنسی ګراهام چې له جو لیبرمن سره یو ځای له مککین سره په دې سفر کې ملګری دي وایي د پاکستان له مرستې پرته د افغانستان د لانجې هوارول ګران کار دی. د امریکایي سناتورانو د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په دې مطلب کې وړاندې کوي.
سناتور جان مکین چې له دو نورو سناتورانو سره یو ځای افغانستان ته تللی په کابل کې له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل د امریکا د پوځ هیڅ یو قومندان هم د دومره ځواکونو د کمولو سپارښتنه نه وکړي او د اوباما اداره د عسکرو په ایستلو سره بې مورده خطرونه رامنځته کوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پلي سمندري ځواکونو جنرال جان الن چې د اوباما امر باید پر ځای کړي او له افغانستان عسکرو باسي د عسکرو د ایستلو مهالویش بیړنۍ بللی چې پوځ تصور نه کوو. جان الن چې په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پیټرویس پر ځای د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان ټاکل شوی د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په اړه په احتیاط نظر څرګند کړی او ویلي دي چې د دغې جګړې ګټل د متحدینو د زیاتې مرستې او د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد د کموالي په شمول په ډیرو برخو کې په نویو پرمختګونو پورې تړلې دي. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین چې په 2008 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د باراک اوباما په وړاندې ځان کاندید کړی و او اوس د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی هم دی وایي د اوباما اداره له دې هیواد د عسکرو په ایستلو سره هغه پرمختګونه له خطر سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د پوځي او ملکي هلو ځلو په نتیجه کې ترلاسه شوي دي. لا مکین سره افغانستان ته په دې سفر کې دوه نور جمهوری غوښتونکي سناتوران لنسی ګراهام او جوی لیبرمن هم ملګري دي. ګراهام ویل د هیواد په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي خو خبرداری ورکړ چې تر اوسه د دې خطر شته چې دغه پرمختګونه بیرته له لاسه ووځي. ګراهام دغه راز ویل تر هغو پورې چې پاکستان په دې برخه کې مرسته ونه کړي سولې ته رسېدل به له ستونزو ډک وي. هغه ویل د امریکا د سناتورانو په حیث دا زموږ وظیفه ده چې د پاکستان پوځ ته ووایو چې تاسو باید خپل دوست غوره کړئ. تاسو دې ته اړتیا لرئ چې انتخاب کړئ څوک مو دوست او څوک مو دښمن وي.
په راپور کې مو د امریکایي سناتور جان مکین څرګندونې اوریدلې چې وایي له افغانستانه د ډېر شمیر امریکایي عسکرو په ایستلو سره په افغانستان کې ترلاسه شوې بریاوې له خطر سره مخامخ کېدای شي. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی پرون له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. له افغان ولسمشر سره د امریکایي سناتورانو د کتنې او خبرو اترو د جزئیاتو په اړه د معلوماتو لپاره په همدا شیبه په کابل کې د ازادي راډیو خبريال حمید مومند د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او معلومات راکوي. مومند صاحب
مهرباني تکل صاحب محترم تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې د نور سپ ریپورت کې مونږ د دوی د سفر په اړه کافي تفصيلات واوریدل خو له ولسمشر کرزي سره چې پرون ماخم دوی کومه لیدنه درلودله په دې کې البته په درو عمده برخو باندې خبرې وشوه. لومړنۍ برخه د افغانستان پاکستان او همدارس د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه و چې د دوړو لور نه په دې ارتباط باندې بیلابل نظرونه څرګند شول. دغه کتنې په دویمه برخه کې البته هغه معلومات چې مونږ د جمهور ریاست څخه لسکړی د هغه پر بنسټ باندې ویل کیږي چې دغه ملاقات په دویمه برخه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند پاړه باندې کوم پرمختګونه چې شوی دي په هغه باندې بحثونه وشول خو جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا خبره په کوم برخو کې سرخېدل او دغه ستراتیژیک تړون په اړه باندې نور کوم پرمختګونه په پام کې نیول شوی دي او یا کوم اړخونه نور تر بحث لاندې ونیول شول. دغه لیدنه د بحث دریمه برخه چې وا هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیک د بهر په اړه باندې واچ بیا هم په هغه معلومات چې موږ د جمهور ریاست څخه ترلاسه کړی د ولسمشر په دې لیدنه کې په دې ټینګار وکړ چې د بهر به هرو مرو په خپل حال باندې په خپل وخت سره به تر سره کیږي او د ژوند دي چې د 2014 میلادي کال تر اوسه پورې د هواد امنیتی چارې په خپل افغان ځواکونه سمبال کړي. البته د جمهور ریاست د چارواکو په وینا په دې لیدنه کې خپل د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتورانو ولسمشر کرزي ته ډاډ ورکړ چې دوی به د دغه نوې وزه دغه بهر د انتقال په برخه کې خپل همکاري کوي بلکې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره چې کومه هڅه روانه ده په دې کې به هم د امریکا حکومت او کانګرس خپل همکاري نسبموي د افغانانو سره. تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړی دي دا تقریبا ډېر مختصر او یوازې همدومره اجنډا چې د ولسمشر کرزي سره په خبري کړی دي په دې ارتباط باندې معلومات راکړي. بلې تاکل سره
ډېر زیاته مننه کوم حمید مومند. وروستیو معلوماتو لپاره یو پوښتنه مخکې لیدې چې تاسو لار شي مخکې ویل شوی و چې په پام کې ده د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه د خبرو اترو او بحث لپاره د امریکا د جګپړو چارواکو په ګډون یو هیئت افغانستان ته ولاړ شي. آیا د مکین په مشرۍ د امریکا د سنا دا هیئت همغه هیئت دی چې په همدې مقصد کابل ته تللی؟
مننه تکل صاحب، تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. روس له هغه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه بحثونه پیل شوي دي، تقریبا څو سووري د امریکا څخه پلاوی راغلي په کابل کې د افغان مشرانو سره د دغه اړیکو په سرنګوالي باندې خبرې کړې دي. د لومړي ځل لپاره کله چې د امریکا لخوا یو سند افغان حکومت ته وړاندې شو، کوم شرایط چې امریکا په هغه کې د ځان لپاره په پام کې نیولو، د هغې په مقابل کې د افغان حکومت د امنیت ملي شورا ته دنده وسپارله، سو یو متقابل سند جوړ کړي او امریکا کاته وسپاري او همدارس د هغه په جزئیاتو باندې کار وکړي. که څه هم ډیره وخت دا تمه کېدل چې د دغه خبرو په سلسله کې ول واشنگټن څخه یو بل پلاوی هم کابل ته راشي او له افغان مشرانو سره د ستراتیژیک تړون د سرنګوالي په اړه باندې نور خبرې وکړي او د خپل مذاکرات د عمومیاتو نه چې دوی په وینا تر څو پر دې په عمومیاتو باندې خبرې کړي او جزئیات ته نه دي داخل شوی، دا خبرې جزئیات ته ورسوي او خپل مشخص وړاندیزونه چې امریکا د دغه تړون لپاره هغه مطرح کی. تر ډیر وخت پورې دا تمه کېدل چې دا سیو پلاوی راشي، خو تر اوسه پورې مونږ نن ډیره زیاته هڅه وکړه سو دا معلومه کړو چې آیا دا هم هغه پلاوی دی او د دې د سفر اساسي هدف هم دا دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه باندې شوی پرمختګونه ورزوي او په دې ارتباط خبرې کوي. که څنګه خو تر اوسه پورې مونږ نه بریالي شوی چې د جمهور ریاست څخه په دې ارتباط باندې کوم سرګند ځواب ترلاسه کړو، خو که د ولسمشر کرزي سره د دوی د لیدنې محتویاتو ته راشو، کوم پرمختګونه چې تر اوسه پورې د دوړو هیوادونو د ستراتیژیکو همکاریو په اړه باندې شوې ده په هغه باندې بحث شوې ده، خو بیا په اعلامیه کې چې د دې لخوا خبره شوې ده داسې جزئیات نه دي ورکړل شوې دي چې دوی په دې مذاکراتو کې کوم نوې پرمختګ هم کړی ده او غواړي چې نوې خبرې په دې ارتباط باندې شروع کړي. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه کوم. حمید مومند په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې د امریکا د سنا د هیئت لغړو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي د لیدو کتو په اړه له کابل معلومات راکول. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او نور راپورونه هم لرو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان یو شمیر ملت پالو د دې هیواد استخباراتي اداره ISI په افغانستان او سیمه کې د ټولو نامنیو او د ترهګرۍ اصلي طرح بللې او ویلي دي چې که دا اداره په خپله تګلاره کې بدلون رانولي، دا سیمه به له نورو ستونزو سره مخامخ شي. دوی دا هم ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو چې پاکستان یې په سر کې دی راځي د نامشروع اهدافو او ناسمې تګلارې له وجې پیل شوې او د هرې ورځې په تېرېدو سره لا پسې تودېږي. دوی پر پاکستان غږ کړی چې نور د په افغانستان کې لم بې ځایه مداخلې لاس واخلي او افغانان دي د خپل برخلیک ټاکلو ته یوازې پرېږدي. په دې اړه نور حل پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په راپور کې.
په پښتني سیمو کې د روان بحران په هواري کې د ملت پالو د رول تر سرلیک لاندې په هغه یو ورځني سیمینار کې چې د یک شنبه په ورځ د پېښور په پریس کلب کې جوړ شو، یو شمیر پښتنو ملت پالو د کرخې دواړې خواو ته د روان کړکیچ اصلي لامل په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارو بې ځایه لاسوهنې وبللې. دا سیمینار د پام په نوم د یو ملت پاله تحریک له لوري رابلل شوی و او د یو شمیر سیاسي او ملت پالو ګوندونو استازو، لیکوالو او د مدني ټولنې غړو په کې ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا یو تن پخوانی وزیر او ملت پاله سیاستوال فرید طوفان وویل افغانستان او د پاکستان پښتني سیمې دا مهال په هغه اور کې سوځي چې څه باندې درې لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر برید وروسته د ISI د بې ځایه مداخلو له وجې پیل شوی و.
دا ټول جنگ چې دی دا د دغو ایجنسو د لاسه هم په افغانستان کې دی هم په پاکستان کې دی. که دا ایجنسو کنټرول کړی شي نو په افغانستان کې به امن راشي، په پاکستان کې به امن راشي. ISI او پاک فوج چې کوم دی پاکستان دی جنرالانو هغه خلک راوستل هم به پیسې پی اخیستی او به بیا ورته اصله راوړه لاس کې ورکړو هغو خلکو ته ډېر پیسې ورکولې چې کم په افغانستان کې تخریب کو.
نوموړي وویل د پاکستان واکمن باید حقایق درک کړي او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدا لپاره په اخلاص ګامونه پورته کړي. د پاکستان عوامي تحریک د خیبر پختونخوا ایالتي مشر شهاب خټک د پاکستان په ګډون د افغانستان نور ګاونډیان او هغه نړیوال قوتونه چې په دې قضیه کې دخیل دي په دوه مخې تګلارې تورن کړل او زیاته کړه چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅوک یې په کورنیو چارو کې د مداخلې حق نه لري.
د افغانستان چې کوم متعلق دوه مخې پالیسي ده هغه دې ختم کړلی شي یا په بله معنی د افغانستان یو آزاد خود مختاره حیثیت دی د زړه نه تسلیم کړلی شي او په افغانستان کې د بیرونی مداخلت سره دادی بند کړلی شي
هغه دې پریښودلی شي چې دار چا سره خپل یو دوستانه تعلقات وساتي.
خټک له افغانانو هم غوښتنه وکړه چې په خپله خاوره کې باید د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخه ونیسي. د پاکستان پیپل ګوند چیرپاو ډلې او تن مشر عثمان خلیل هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې وبللې. نوموړي د پاکستان امنیت له افغانستان سره تړلی وباله او زیاته کړه چې که د اسلام آباد واکمن په خپل هیواد کې کراري غواړي نو په افغانستان کې د خپلې لاسوهنې بندې او د سولې له بهیر سره دې مرسته وکړي.
چې امن یې ترقی نشي کېدی امن چې راشي امن سره تړلی مطلب دی چې ترقی ده او د هغه د امن سره زموږ د کلو پښتنو مطلب دی چې ترقی هم چې کم نه تړلې ده په دې چې د جنگ ټول آثار اوس دیخوا مطلب دی چې راغلي عارضي ګټې خو مطلب دی چې ګاونډي ملکونه خو اخلي خو داسې اخیری ګټه به چې کوم دی اخیری باندې نقصان کوي ګټه به ونه مومي.
نوموړي وویل د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو له وتلو وروسته د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د خپلو نامشروع ګټو د ترلاسه کولو لپاره سره ښکر په ښکر شول چې په نتیجه کې افغانستان په کنډوالو بدل او دا سیمه د بنسټپالنې او ترهګرۍ په مرکز واوښته. د سیمینار په پای کې د یو پریکړې لیک په صادرولو سره له ګاونډیو هیوادونو نه غوښتنه وشوه چې نور دې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې بندې دوه مخې تګلاره ترک او د هغو ډلو په ځپلو کې د صادقانه ګامونه پورته کړي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی.
له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اوریدم. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د وروستي وضعیت په موضوع کې پاتې کیږو. دا هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې مطالب پرې خپره کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه حمید مومند کړې ده.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم د پاکستان د درنو وسلو په حملو او د دواړو هیوادونو په اړیکو د هغو د اغیزو په اړه بحث کړی. ویسا خپلواک ورځپاڼې لیکلي چې د هیواد په ختیځو ولایتونو د پاکستاني پوځ له لورې د کېدونکو حملو دوام به خامخا د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغیزه وکړي، ځکه د ورځپاڼې په وینا د اړیکو د خرابۍ لپاره له پخوا څخه ذهنیتونه جوړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې حملو دوام به د سیمه ییزې همکارۍ هغه تاداو هم ونړوي چې وسوس د دواړو هیوادونو ترمنځ ایښودل شوی دی. ورځپاڼه دا ویره هم څرګنده کړې چې د افغان حکومت د خاموشۍ د دوام په صورت کې ممکن ځینې مغرضې کړۍ له دې حالته ګټه پورته کړي او حالات خپلو اهدافو ته سازگار کړي. اراده خپلواک ورځپاڼې بیا په څرګند ډول په حکومت انتقاد کړی چې د دغو حملو د مخنیوي لپاره په جدي ډول کوم ګام نه دی پورته کړی. د ورځپاڼې په وینا د پاکستاني پوځ د دغو حملو په اړه هغه څه چې تر اوسه د افغان دولت لخوا اوریدل شوي یوازې خبرداری او حال دا چې خلک د جدي اقدام غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې هم دا شک څرګند کړی چې حکومت به د خلکو له غوښتنې سره سم کوم کار وکړي او کنه. سرنوشت عدالت ورځپاڼه هم د پاکستان د حملو په اړه خپل بحث په دې انتقاد پیل کړی چې د پنجاب د یرغل په وړاندې ناټو خاموش دی او افغان دولت بې پروايي کوي. ورځپاڼه وړاندې هغو زیانونو ته کتنه کړې چې د دغو حملو له کبله عامو خلکو ته اوښتي او لیکلې چې تر اوسه پورې 1,000 توغندي ویشتل شوي چې 1,900 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او 128 کورنۍ بې ځایه کړې دي. سرنوشت وړاندې لیکلي چې د پنجاب لخوا دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په کورنۍ سیاست کې شخړې مخ په زیاتېدو دي او ایران هم وسله والو ته د امکاناتو په برابرولو سره په یو رښتینی ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. انیس دلوت ورځپاڼه لیکلي چې د افغان دولت د پراخو ډیپلوماټیکو هڅو سره سره د پاکستان له لوري د دې حملو د بندولو لپاره کوم عملی ګام نه دی پورته شوی. ورځپاڼه په ورته وخت کې په تند لهجه دا خبرداری هم ورکړی چې په پاکستان کې ځانګړې کړۍ چې تل په خپلو لاسوهنو سره د افغانستان امنیت ته ځان اړول نشي کولی په دې ډول حملو سره خپل اهداف ترلاسه کړي. هیواد دولت ورځپاڼه هم نن د پاکستان د دغو حملو په اړه تند خبرګون څرګند کړی او لیکلي چې پخوا به دوی ځان وژونکي روزل او په خپلو لاسوهنو سره به په افغانستان کې د ناامنۍ زمینه برابروله، خو اوس په مستقیم ډول غواړي تیرې وکړي. د ورسپانې په وینا د پاکستان د دا ډول حملو یو اساسي هدف ښایي دا وي چې په هیواد کې د لیک بهیر ګډوډ کړي. ورسپانه په پای کې بیا هم دا سپارښتنه کوي چې د چم ګاونډ هیوادونه باید د نیکو اړیکو د پاللو هڅه وکړي، کنه نو دا ډول سیاستونه به سیمه د تل لپاره له سولې بې برخې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله موږ ته رارسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي وروسته له پراخو هڅو هند ته د افغانانو د سفر په اړه یو لړ اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې پس له دې به هغه افغان وګړي چې د لنډ وخت لپاره هند ته سفر کوي اړ نه وي چې ځانونه له پولیسو سره راجستر کړي. ښاغلی موسازی د ازادۍ راډیو له خبریال حمید مومند سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل.
څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي، خاصا په دغه تیرو څو کلونو کې. یوه مشخصه برخه یې هند ته د افغان ناروغانو تګ راتګ ده، د افغان تجارو تګ راتګ ده، او د افغاني سیلانیانو تګ راتګ ده هند ته. بعضې ستونزې موجودې وي د افغانستان د اتباعو دپاره، په خاص توګه باندې کله چې دوی هند ته تلل نو مجبوره وه چې د یوې مشخصې مودې په جریان کې د هند پولیسو سره یا د کورنیو چارو وزارت سره ځان ثبت راجستر کړي. د هغو هڅو په نتیجه کې چې بهرنیو چارو وزارت کړي دي، او په خاصه توګه په هند کې د افغانستان سفیر ښاغلي ننګیالي طرزي دغه تیره څه موده کې ترسره کړي دي، هر هغه افغان پاسپورټونه ولري، بیل بیل پاسپورټونه ولري، او د اقامت د مودې په جریان کې د هند نه دوی بیرته افغانستان ته راځي اړتیا نه لري خروجي ویزه ترلاسه کړي. د دې په څنګ کې ټول هغه افغانان چې د ویزې موده یې دیرش ورځې یا د دیرش ورځو نه کمی، او خپل ادرس په هند کې مخکې د دې نه چې هند ته لاړ شي دلته د کابل کې د هند سفارت ته وړاندې کړي، ضرورت نه لري چې هلته د پولیسو سره ځان راجستر کړي او یا خروجي ویزه ترلاسه کړي.
تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د هند حکومت د هغو افغانانو لپاره چې دوی مثلا د کورنۍ هر غړی باید جلا جلا پاسپورټ ولري، اته ماشومان دوی کولی شي چې د ویزې د ختم د مودې نه مخکې که چېرته دوی وغواړي هند څخه ووځي نو دوی اړ نه دي چې د خروجي ویزه ولګوي. په خپل اوس د افغانستان په قوانینو کې مثلا ماشومان چې کله واړه وي د 14 کلونو کم عمر درلودونکي وي دوی ته جلا پاسپورټ نه ورکول کیږي. آیا دلته تاسو غواړئ چې د پاسپورټ په ورکولو په قوانینو کې هم څه ځین بدلون باید رامنځته شي؟
دا خو به زمونږ داخلي مسایل دي، د پاکلات باید مشورې ترسره شي د کورنۍ چارو وزارت سره، او بنا لري نشي اړول چارواکي د بهرنیو چارو وزارت د کورنۍ چارو وزارت په دې باندې لازم خبرې وتري چې دی هغه ترسره کی او تصامیم به دغه نوښته ونیسي. ولې لکه څنګه چې لامه کې راغلي هغه افغانان چې د کورنۍ په توګه ټول هند ته ځي او که ټول غړي بیل بیل پاسپورټونه ولري نو دې ته ضرورت نه لري چې بیرته افغانستان ته د راتګ په وخت کې خروجي ویزه ترلاسه کړي. ولې په دې شرط باندې چې د دوی د ویزې موده نه تیره شوې.
تاسو اشاره وکړه چې یوازې د کچته د خپل د ویزې په موده کې غوړي د هند له خاورې څخه راوځي اړتیا نه لري چې خروجي ویزه ولګوي. کله چې د هند ته سفر کوي نو په هغه محل کې باید د دې د پولیسو سره ځان راجستر کړي.
دا سہولت د همدې لپاره رامنځته شوی چې ټول هغه افغانان چې هند ته د دیرش ورځو لپاره یا د دیرش نه کم ورځو لپاره سفر کوي یا د تداوی لپاره یا د سیاحت لپاره یا د قانوني سفر لپاره دوی او دوی بیرته په هغه موده کې د هند نه افغانستان ته راستانه شي، د دې ته اړتیا نه لري چې ځان یا د پولیسو سره راجستر کړي او یا خروجي ویزه ترلاسه کړي. ولې یو شرط دا ده چې مخکې د تګ نه دوی باید په هند کې د استوګنی ادرس ولري، او هغه ادرس په کابل کې د هند سفارت ته د ویزې د اخیستلو په جریان کې وړاندې.
تاسو په خپل لومړنۍ تبصره کې ورته اشاره وکړه چې اکثره افغانان چې هند ته ځي د هغې هدف د درملنه وي، کله کله دوی په لږ ویزه اخیستې وي، د دوو میاشتو اخیستې وي یا د دیرشو ورځو ویزه اخیستې وي، اما هلته د دوی د درملنه زیات دوام وکړي، دوی اړتیا هلته لري چې باید خپله ویزه تمدید کړي. د دغه اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم څه پروګرام په پام کې نیول شوی د څو هغه مریضان چې بیا بیرته نشي کولی هیواد ته راستانه شي هغوی باید هلته خپلې ویزې تمدید کړي.
که چېرته تاسو اوس موجوده حالت نظر واچوئ چې په افغاني اتباعو د دوه هفتو په جریان کې ځان د پولیسو سره راجستر کړی وه او بیرته د راوتلو په وخت کې خروجي ویزه ترلاسه کړې وه، که دغه په نظر کې ونیسو، او بل اوسنۍ اسانتیاوې چې رامنځته شوې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او خاصا د هند کې د افغانستان د سفارت په هڅه باندې یو ډېر لوی توپیر راغلی. البته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت به کوشش وکړي چې ټولې هغه اسانتیاوې چې باید لا زیاتې اسانتیاوې چې باید افغانستان اتباعو لپاره نه یوازې په هند کې بلکې په نورو هېوادونو کې رامنځته شي د هغو په رامنځته کولو کې او په عملي کولو کې به خپل ټوله هڅه کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر د اونیزو بحثونو پروګرام خبرو چې د هیواد پر روان سیاسي جریاناتو کې د ځوانانو د ونډې په اړه بحثونه او خبرې اترې پکې کېږي. خو دا وخت چې د مسپخین 2 بجې او 1:30 دقیقې دی ل نوریاس نورینا د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو خبرونو لنډیز ووري.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د مخکخ امریکایي سناتور جان مکن په مشرۍ د امریکا د سنا هیئت تیر شپه د افغانستان او امریکا ترمنځ د استراتیژیک سند د کار د پرمختګ او د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر او نړیوال بانک د استازو یو ورځنی کانفرنس پیل شو. په دې کانفرنس کې چې د مدني ټولنو غړي کارپوهان او دینی عالمان هم برخه لري د 2018 میلادي کال د نړیوال پرمختیا په راپور بحث کیږي. د پکتیکا امنیتي مسولین وای نن سهار د برمل ولسوالۍ په لوړه سیمه کې دوه وسلوال مخالفان چې د وزیرستان اوسیدونکو دي ژوند نیولې دي. د روسیا او ناتو شورا بنن د روسي د توري بهيري په غاړه په سوچي تفریح خار کې غونډه وکړي. ناتو تړون په اروپای غړو هیوادونو کې امریکا د مزایلو د دفاعي سیستم د پلانونو مسله به د غونډې د اجنډا په سر کې وي. ملګرو ملتونو یو قاضي په بوسنیا کې د سربیا د پوز پخوانی قومندان راتکو ملادیس چې په جنگي جرمونو تورن دی نن په دې خاطر له محکمې څخه وایست چې جریان څو ځلې مختل کړ. د مصر چارواکي وایي نن سهار د ګازو پر هغه پایپ لاین چې اسرائیل او اردن ته ګاز انتقالوي امبریت شوی دی. د بلاروس د بشري حقوقو ډلې وایي چې پولیسو د هیواد خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مهال د اپوزیسیون پر فعالانو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې یو زیات شمېر مظاهره چانېولې دي. د تایلند د پویټای د ګوند مشر یانګلوک شینواترا نن د 15 ګوندیز ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ چې په پارلمان کې به پسلو کې شپېته څوکۍ امپلاس کې ولري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی.
ځوان فکر د ازادي رادیو سیاسي اجتماعي خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه ډیر دي خو شای موثر نه وي. د دې خبرې د ثبوت لپاره یو ویلت دا کېدای شي چې د ولسی جرګې او مشانو جرګې غوس اکثریت انتخابي غړي خپلواک دي. په افغانستان کې له قانون سره سم خلک ګوند جوړولای شي. د نړۍ په غوي ودو کې چې د ګوندونو د جوړېدو اجازه شته یا په سیاسي ډګر کې ګوندونه فعال برخه لري نو په دغه حزبونو کې د ځوانانو برخه ډیره محسوسه ده. په افغانستان کې ولې ځوانان په ګوندونو کې لښت تر سرګو کیږي یا ځوانان د ګوندونو په سر کې نه دي یعنی مشان نه دي؟ دا به د ځوان فکر د روان خبرونې له میلمنو واورو. له کابل ډاکټر محب زغم په ټلیفون را سره دی او له همدې شاره آزاد خبريال وحید الله غازی خیل په ټلیفون را سره دی او له کندهار ځوان لیکوال او له سیاسي چارو سره آشنا عبد الاحد محمد یار په ټلیفون را سره دی. خبرونه ته شرغ لست ور بشو محمد یار صاحب. ته محمد یار صاحب تاسو څه نظر لري ولې افغان ځوانان ګوندونه نه جوړوي داسې ګوندونه سه اخیزناک کوي؟
دا چې ولې نه جوړي زه فکر کوم چې اوس ځوانان دغه ارزښت متوجه شوي دي او ځوانانو په ځانګړې توګه په تیرې ولې سیزه کې تجربه وکړه چې ځوانان باید را میدان ته سي او په سیاسي ډګر کې فعال سي او د افغانستان ورو ورو سیاسي چارې دې په خپل لاس کې واخلي. او دا چې تر اوسه پورې ولې نه و جوړ کړي نو ټول ته معلومه ده چې دغه دیموکراسي په افغانستان کې یو نوې پدیده ده او له بده مرغه چې په داسې وخت کې افغانستان ته راوارد کړسوله چې دلته شرایط برابر نه ول نو پر دغه اساس باندې ډېر ستونزې رامنځته شولې.
محمد یار صاحب و بخشی سه خبر موقت کوم تا سوی سه دموکراسی نوی و مثلا پا در لسو در تلوشتم کال کسی پا افغانستان که دموکراسی راغلا دی پخوانی پاچه محمد ظاهر شاه پا وقت که هاگه وقت سنبی گوندون رو تا اجازه وار کل سو دوانان را مخ کسول دی پا انتون دوانان و گوندونی جور کل امدسی پا نور و پا ولایتون و پا دوغو سیمو که دوانان یعنی تر نور و مخ که وس سرنگا ځوانان پراس کیناست
له بده مرغه هغه دیموکراسي چې تاسو یادونه وکړه د فکر د چرمن سو ځوانان په سر کې و خو هغه دیموکراسي هم د ماغ ځوانان سرونه خوړل له بده مرغه چې یا شرایط برابر نه ول او یا هم هغه مستبد نظامونه حکیم ول او ځوانانو ته هغه سیمه وار نه کړل چې څنګه لازم او یا ځوانان هغه سره روزل سوي نه و نو بیا د هغه وروسته پر افغانستان باندې ډېر د دردونکي طوفانونه راغلل په دغو طوفانونو کې افغانستان په مادي او معنوي لحاظ باندې سخت وځپل شو فکرونه وځپل شول نو پر دغه اساس باندې چې بیا د دیموکراسي خبره راپورته کېدله په افغانستان کې او یا د دیموکراسي یو ډول راواري دی دا چې کته باید موږ متوجي اوسېږو چې نه دلته د دیموکراسي زړی و نه کړل سو دلته زموږ د ټولن په هني و د سایکولوژي سره سم و ده و نه کړای شوی په دغه اساس باندې یو انارشیزم رامنځته شو خو ورو ورو د ډیرو ترخو تجربو څخه د ډیرو ترخو پړاوونو څخه ځوانان راتیر شول د دې کې شک نشته چې تر اوسه پورې ځوانان د سیاست په دګر کې فعال نه ول
محمد یارسب ان تاسو فکر کوئ چې ځوانان را ویښ سوي دي
بالکل ځوانان را ویښ سوي
ام دا پوښتنه بل ډاکټر محب زغم څخه وکړو تاسو څنګه له محمد یارسب سره هم نظر یاست
زما په نظر د دې وخت ځوانان ګوندونه ته مخ نه کوي او پر وخت نه کوي د دې باندې ځوانان دي یو وخت دا ده چې خلک ګوندونه به باور شي دي ځکه چې هر ګوندونه د وطن لپاره ده چې کار ونه کړ چې اوس خلک پرې راځي شي بل خبره ده چې تاسو ول چې ولې په ګوندونو کې رهبرۍ کې ځوانان نشته زه فکر کوم چې دا د روزنې ستونزه ده په افغانستان کې معمولا ماشومان سره ښه چلند نه کېږي او دوی د ځوانانو هم شي د حقارت احساس لري دوی پر ځان باندې باور نه شي پیدا کولی یا همداسې چې لویو کارونو ته اوږه نه شي ورکولی
بله ډاکټر صاحب بخښنه غواړم د پخوا ولې ځوانانو باور درلود ما مخکې محمد یار صاحب ته مثال ورکو د ظاهر شاه د دیموکراسي پالیسي ځکه اکثر سیاسي مشان ځوانانو
البته په هغه وخت کې ایدولوژي مطرح اکثر ګوندونه د ایدولوژي په اساس رامنځته شول او ځوانانو فکر کاوه چې د وطن د ژغورنې یوه ځینې لار همدا ده چې همدغه ایدولوژي ته پناه یوسي او بله خبره دا ده هغه وخت کې د وطن پالنې احساس هم مختلف و ځوانانو فکر کاوه چې د افغانستان د وروسته پاتې والي علت دغه شاهي نظام دی نو موږ باید د سیاسي مبارزې له لارې دغه نظام بدل کړو خو له دغه مرګه اوس زموږ ځوانان دغه تجربه لري چې ګوندونو هغه څه چې ویل هغه یې ونه شو کړی نو په همدې خاطر هم دنیا مخ اړوي
غازی خیل صاحب تاسو څه فکر کوئ سونز پڅه کې د ځوانانو راوړند کیش
وګورئ په افغانستان کې تاسو تاریخ ته کلاشي په 1950م کال کې د شاه محمود خان صدر اعظم په محل باندې د دیموکراسي یو زمزمه تیر شو بیا چې د پخوانی پاتچا په وخت کې احزاب ته اجازه ورنکړل شو بلکې آزاد مطبوعات ته اجازه ورکړل شو د آزاد مطبوعات لاري ګوندونه فعال شو هغه وخت کې ځوانان په ګوندونو کې ځای پیدا شو دوی سره یو ارباب او یو تعهد لار افغانستان ته چې افغانستان دوی فکر کاوه چې لږه یو لات نو وګوري هغه وخت کې د شاهي نظام یا د مرحوم داوود خان نظام نو ایدیالوژي ډیره زیاته حاکمه وو خلکو له وطن سره مینه درلودله او الته چې سیاست کې د سیاست نه خلکو د هدف لپاره ګټه اخیستله نه د وسیلې په توګه اوس چې افغانستان ته کله نوې دیموکراسي راغله په 2001 کال کې چې دلته ګوندونه راغله بیا هم ځوانانو ډیره زیاته مخه وکړله ګوندونه د ما په یاد دي خو تاسو پیډي په هغه وخت کې ګوندونه چې هغه افغانستان شموله وو او چې ګوندونه دي دلته چې اوس سیاست کېږي هغه د مذهب قوم او منطقې پر بنسټ باندې کېږي، نو ځکه ډېر زوران نه ورځي. بله لویه مسله تر کومه ځایه چې ما د سیاسي ګوندونو په اړه څېړنې کړي دي، درې شیان په سیاسي ګوندونو کې ډېر زیات مهم وي، چې هغه د دوی مرام وي، لیډرشپ وي او تشکیلات وي. اوس په افغانستان کې تاسو وکتل یو ځل قانون نه وته د احزابو چې اوس سو غړي باید ولري، مګر هلته ډېر زیات ګوندونه جوړ شو، غړي بیا هم کمبوتو، غړي نه وو او بیا لغوه شو. اوس په نوي قانون کې چې د عدلي وزارت تصویب کړی دی، د پارلمان لخوا البته تصویب شوی دی، په هغې کې ویلی شوي دي چې یو غړي، یو ګوند باید 6000 غړي ولري یا 10000 ولري، نه پوهېږم دغسې یو شمېر دی، 10000 په 6000 تر منځه دی. نو خلک په ګوندونو باندې باور نه کوي. په تېرو لسو کلونو کې ګوندونو له خلکو له پاکو احساساتو نه غلطه ګټه
پورته. خبره د ځوانانو ده، یعنی ځوانان اول باید اعتماد پیدا کړي، اعتبار پیدا کړي، د خلکو اعتبار جذب کړي، بیا راوړاندې شي، او کنه ځوانان باید په خپله را مخکې شي.
اصلا په افغانستان کې ګوندونه ناکام شوي دي، یعنی تیرو ډېر څو کلونو ته ګوري که جګړې کړي خلک مهاجر کړي، همدغه ګوندونو کړي دي. هېڅ ځای کې ډیموکراسي بې له ګوندونو، ګوندونه بې له ډیموکراسي، خو متاسفانه دغسې یو غیر شوی دی. هو، ځوانان چې کوم دي، ځوانان له سیاست سره په افغانستان کې ډېره زیاته علاقمندي نه لري، ځوانان له سیاست نه کرکه لري. همدا علت دی چې خلک په ګوندونو نه بلکې په افرادو باندې باور کوي.
محمد جار صاحب، څرنګه تاسو څه فکر کوئ؟ خلک په افرادو باندې اعتبار ډېر لري نسبت ګوندونو ته؟
تاسو چې په سنتي ټولنو کې پر افرادو باندې حساب کېږي، په افرادو خلک دي، او هر حرکت چې رامنځته کېږي په افغانستان کې رامنځته شوی دی هغه شخصیت محور وي. په افغانستان کې یوه ستونزه موږ درلودلې ده چې کله مو هم پر یو فکر محور حرکت باندې فکر نه دی کړی، دا د سنتي ټولنو خصلت وي. مګر ما مرکز تاسو ویل چې اوس ځوانان راویښ شوي دي، ورو ورو دوی ډېرې پخې تجربې وکړلې، او دوی اوس فکر کوي چې په افغانستان کې پرته له ځوانانو څخه چې دوی په دغه ډګر فعاله نه شي بله چاره نشته. نو همدا اوس ځوانان د سیاست په ډګر کې ډېره علاقه مند شوي دي، او دوی یوه سلسله حرکتونه را روان شوي دي. زه تاسو د مثال په ډول باندې د ودان افغانستان یو نوی سیاسي روشن فکره حرکت دی رامنځته شوی دی، دا یادولی سمه چې دې ته ډېرې زیاتې امیدواري شته. نو پر دې اساس باندې ځوانان، لکه تاسو چې مخکې خبره وکړله، دا ډېره دقیقه خبره ده چې ځوانان هم په دې فکر کوي چې موږ په دې کې شک نشته چې ګوندونه او سیاست یا سیاسي حرکتونه بدنام شوي دي. زیاتره سیاسي ګوندونه ماهیت کې سیاسي ګوندونه نه دي، بلکې سیاسي شرکتونه دي چې معاملي ورپکې کېږي. نو ځوانان داسې فکر کوي چې موږ باید دغه ډېر بدنامترین شرکتونه چې د ګوندونو په نامه بدنام شوي دي له بده مرغه، یا دغه بدنامترین مفهوم د سیاست، موږ باید هڅه وکړو چې دا ډېر نیکنامترین کړو. نو پر دغه اساس باندې ځوانان اوس فعال شوي دي، دوی په خپل اهمیت او د ګوندونو په اهمیت، د سیاست په اهمیت باندې ډېر زیات پوهېږي.
ډاکټر صاحب زغم، څرنګه له محمد یار صاحب سره تاسو هم نظر یاستئ چې ځوانان فعال شوي دي، او دغه د یو ګوند مثال هم ورکړئ؟ ډاکټر صاحب زغم، مثلا کره شو عربي هیوادو ته، په عربي هیوادونو کې په مصر کې انقلاب شو، ځوانان را مخکې شول، په تونس کې همدارس، په لیبیا کې ځوانان را مخکې شوي دي، په بحرین کې، په یمن کې، یعنی دا هم درېمه نړۍ ده. په افغانستان کې ولې ځوانان دغه رقم، لکه په مصر کې چې ځوانان سره یو موټی شول او په سړکونو ته راووتل، انقلاب یې وکړو، او بیا یو تغییر رامنځته کړو، او بیا که لویدیځو هیوادو ته ورشو، مثلا د بریتانیا د کارګر ګوند مشر ډیوډ کامرون د کارګر ګوند مشر شو په 2005 کال کې، دی ډیر ځوان دی، او درای وګټلې، ځکه چې ویل چې ځوان کولی شي چې سیاست پر مخ پوسی. په افغان ځوانانو کې دغه احساس ولې کمزور دی؟
زه فکر کوم چې لوی علت بې باوري ده. یو خو افغانان ولیدل چې سیاسي ګوندونه هغه څه ونه کړل چې جواب یې کړی وای، او له بلې خوا ګوندونه تر ډېره حده په قومونو او په مذهبونو پورې تړلي دي. نو داسې د اعتماد فضا د ځوانانو ترمنځ ایجادول ډېر ستونزمن کار دی. اکثر ځوانان اوس همدغو ګوندونو ته
چې اکثرا په فعالیتونو پورې اړه لري او د قومي او ژبني او مذهبي تمایلات لري.
ډاکټر صاحب بخښي، همدغه خبره ستاسو خبره چې په ګوندونو باندې اعتماد کمزورې شوی دی، ځوانان په خپلو کې ولې سره نه کښېني، په خپلو منځونو کې ولې سره نه کښېني او په خپلو منځونو کې ولې ګوند نه جوړوي؟
افغانستان کې اکثر ځوانان خپلې ګټې هم د خپل قوم په ګټه او په هماغو تنظیمونو او سیاسي بهیرونو کې ویني چې د قوم او د مذهب پر اساس ایجاد شوي دي. نو دلته ډېره مشکله ده چې د اعتماد فضا بهتره ژوندی شي.
محمد یار صاحب، ډاکټر صاحب زغم ستاسو سره هم نظر نه ښکاري، هغه د ځوانانو کوم ګوند چې تاسو اشاره وکړه د هغې هم صرف دومره وویل چې ما یې نوم اورېدلی دی، دا د تاسو یې اوري، تاسو څه ورته ویل غواړئ؟
زه ډاکټر صاحب ته په ټول احترام باندې دی معلومات دي چې نه باور اوسېږي یا ډېر خوشبین ونه اوسېږي، ځکه چې په افغانستان کې چې په ځانګړې توګه په تېره یوه لسیزه کې چې کومې لوبې د سیاست په نامه د ګوند په نامه وسولې، دنیا چې کوم درواغ وویل یا موجوده نظام د دنیا دوهم فاسدترین نظام دی، دغه چوکاټونه کې چې کومې لوبې او معاملې وسولې خلک حق لري چې بدبین واوسېږي. خو څونه چې زه عملا په دغه ډګر کې یو اندازه فعال یم او د ځوانانو سره په تماس کې یم، زما تقریبا ټول ژوند په دې کې تېر شوی دی چې د ځوانانو سره په تماس کې سم، د ځوانانو سره اړیکې ولرم او د ځوانانو سره فعال اوسېږم. نو زه تقریبا د افغانستان ډېرو سیمو ته سفرونه کوم او وینم چې په ځوانانو ترمنځ په دغه ډېر سخت بحراني حالت کې افغانستان کې حاکم دی، خو د ځوانانو ترمنځ یو رقم خاصه علاقه مندي موجوده ده. هغه کسان چې په دغه شي باندې باور نه لري ممکن د ځوانانو منځ نه ورغلي، دا زما خپله تجربه ده. زه ځوانانو ته ورځم، علاقه مندي زیاته شوې ده. دغه سیاسي حرکت چې ما تاسو ویل دا د خپلو هغو اصلاحو پر نقش قدم باندې په قدمې شولو سره را روان شوي دي. د افغانستان د مشروطیت غورځنګ بیا په هغه تسلسل کې د ویښو زلمیانو غورځنګ چې دا روشنفکري حرکتونه وه، او په هغې ادامه باندې اوس دا د ودان افغانستان ګوند چې دا ځوان تحریک دی د روشنفکري. نو زه چې څونه په دغه سلسله کې د ځوانانو سره په تماس کې شوم، علاقه مندي فوق العاده زیاته ده او توجه زیاته شوې ده. په پرله پسې توګه باندې ځوانانو ته دغه پیغام رسیږي او هغه په دغه چوکاټ کې په خورا زیات اعتماد او باور باندې راټولېږي. نو زه تاسو اطمینان درکوم چې ځوانانو ته تر اوسه پورې څوک خبرې نه دي، هغوی ته یې د خپل اهمیت بیان کړی نه دي. اوس چې دغه چوکاټ رامنځته شوی دی، یو اتوماتیک چوکاټ رامنځته شوی دی، د یوې ډېرې علمي او عملي کړنلارې او تګلارې په لرلو سره، نو ځوانان هغه دي په پرله پسې توګه ورته راجذبېږي، ورته راځي. او زه تاسو اطمینان درکوم چې دا به په یوه سرتاسري سیاسي روشنفکري حرکت باندې بدلېږي.
بله ډاکټر صاحب زغم، تاسو څنګه محمد یار صاحب وایي چې چیرته څوک د ځوانانو لټولنو سره په ارتباط کې شاو، ارتباط زیات کې، بیا نو کېدای شي چې د ځوانانو له احساسه خبر شي چې دوی غواړي چې ګوندونه ولري او سیاست ته راوړاندې شي، تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم چې ممکن د محمد یار نظر تر ما سمې، ځکه چې دا یو عمل خاص دی او ځوانانو سره په تماس کې دی. منته ما هم دا خبره وکړه چې اوس په ځوانانو کې د دغه تمایل منځته کول ستونزمن کار دی، اما ناممکن نه دی. خامخا که چېرې ریښتینې کسان د ګوندونو په سر کې وي او دوی په رښتیا د وطن او ملت د خدمت نیت ولري، خامخا ریښتیا بالاخره خپل ځای نیسي.
بل غازی خیل صاحب، تاسو څنګه؟ محمد یار صاحب ډیر خوشبینه دی او ډاکټر صاحب څنګه محتاطانه خوشبینه دی، تاسو څه فکر کوئ؟
ما مخکوی نه چې په د هیزونو نه د وسیلې په توګه باندې ګټه اخیستل کېږي. په تېرو لسو کلونو کې خدای دې وکړي چې د محمد یار صاحب نظر سم وي او ځوانان وکولی شي چې په سیاست کې ونډه واخلي او اوس ورته ښه زمینه مساعده ده. خو ما ته تر کومه ځایه معلومه ده په افغانستان کې چې څوک سیاست کوي یا تر اوسه پورې په دې لسو کلونو کې چې سیاست شو، بیا هم وایم ګوندونه چې جوړ شوي دي ډېر ښه ګوندونه وو، سم ګوندونه وو. مګر متاسفانه چې کله یې مشرانو ته آفر د دولت له لوري شوی دی، وزارت ورکړل شوی دی، ریاست په هغه سات باندې د ګوند ریاست پریښی دی او تل د خپل پوستي اشغال کړی دی. نو دغه چې ځوانانو لیدلی دي بند عبد السلیم چې یوازې په کابل کې یو منګ ولایتو ته تللي له خلکو سره هم خبرې کړې دي. خلک له دې روان بحران نه ځورېږي چې ځوانانو ته توجه نه کېږي. خوشبختانه د افغانستان 60% خلک ځوانان دي، مګر په ګوندونو باندې تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده دوی وکتل، دوی تجربه کړل. د افغانستان خلک تاسې پوهېږي د غرب په څېر د اروپا په څېر باندې دي چې شل کاله مخکې هم تاسو خراب کار کړی وي. دلته دا ډېر مهم ځکه تر اوسه پورې عنعنوي ټولنه ده، دا تر اوسه په یوه عصري ټولنې باندې نه ده بدله شوې. د مشرتوب لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړتیاوې وجود لري، یعنې له ښه شهرته برخمند وي، ښه اقتصاد ولري، ښه خولور وي، په ملي او نړیوال سیاست باندې پوهېږي. دغسې کسان فوق العاده کم پیدا کېږي، یا داسې کسان وي چې هغه په غرب کې پیدا شوي یا په غرب کې لوی شوي، د دې افغاني ټولنې له دستور سره اشنا نه وي. دلته بیا پرې خلک باور نه کوي، یا چې په افغاني ټولنه کې وي د هغوی اقتصاد کمزوری. څنګه لویه مسله په افغانستان کې چې کله څوک د حزب مشر کېږي، مهمه پکې دا وي چې د دې اقتصاد څنګه دی، د اړیکې له دولت سره نړیوالې ټولنې سره څنګه دي. که چیرې څومره دا ښه سړی وي دغه وي، خو چې اړیکې نړیوالې ټولنې سره نه وي، ښه اقتصاد ونه لري، ښه دفتر ونه لري، خلک مقرر نه شي کړی په دلته، نو بیا هم خلک باور نه کوي. ځکه په نوره دنیا کې که تاسو وګورئ حزبونه، یعنې د حزب افراد یو کس ته کار کوي، مشر ته کار کوي. دلته چې ته د حزب مشر شوې، ته به ټولو افرادو ته کار کوي، دوی ته کار پیدا کوي، دوی ستونزې به مخلوي، دوی ته به هر څه کوي. دلته لویه ستونزه دا ده.
محمد یار صاحب، غازی خیل صاحب وایي چې که چېرته ته د ګوند مشي کوې، نو له نړیوالو سره به اړیکې لري او اقتصاد مسله هم مطرح ده. څرنګه تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ غازی
خیل صاحب، زموږ د ټولنې یو ډېر روښانه خصلت او واقعیت ته اشاره وکړه. دا دقیقه خبره ده، زموږ ستونزه په افغانستان کې ده همیشه دپاره همدغه وه. ما مخکې هم تاسو ویل چې موږ فکر محوره حرکت تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دي درلودلي، موږ شخصیت محوره حرکتونه درلودلي دي. دا ډېره چې جدي ستونزه ده په افغانستان کې. زه تاسو د بېلګې په توګه ویلی شم، فرض کله چې زه د حزب اسلامي نوم یادومه، نو په اتومات شکل باندې ستاسو ذهن ته ښاغلي حکمتیار صاحب راځي. کله چې زه د جمعیت نوم یادوم، نو په اتومات شکل باندې ستاسو ذهن ته پروفیسور رباني صاحب راځي. د دې معنا دا ده چې دا ګوندونه د دغو اشخاصو دي، لکه مخکې ما درته وویل چې دا دې ته پاتې کېږي لکه شرکتونه، چې په شرکتونو کې مالک د شرکت معلوم وي او بل څوک بیا حق نه لري چې هغه کې مداخله وکړي او ټوله ګټه او معامله د همدا یوه کس وکیږي. اوس ځوانان فکر کوي چې موږ باید یو سیستم رامنځته کړو چې په هغه کې د یوې عملي او علمي کړنلارې په چوکاټ کې د یوې افغاني مفکورې یا یوې افغاني ایدیولوژي په چوکاټ کې ټول ځوانان راټول شي، یو سکتري حرکت رامنځته کړي او د افغانستان ټول ولسونه په هغه اکرانداري تګلاري په هنداره کې خپلې څېرې ولیدلی شي، او د یو سیستم په درلودلو سره ځوانان انتخاب کړي، خپله ټاکلې موده ولري، د هغه څه چانس ورکول شي چې کار وکړي. څه د ټاکلې مودې وروسته که دی کامیاب وو، بیا به کاندیدېږي، بیا به انتخابېږي. که نه وو، هغه به دي بل څوک ورځي. په دغه ترتیب باندې به یو ګوند دوامداره شي او په یوه نوي شکل باندې، یا مثلا د وخت د غوښتنو سره، یا دغه د متمدنې دنیا سره سم به یو سیستماتیک چوکاټ رامنځته شي، نه یو شخص.
ډاکټر صاحب، څنګه تاسو څه فکر کوئ؟ محمد یار صاحب وایي چې په افغانستان کې سیاست منحصر په فرد روان شوی دی او په سیستماتیک ډول په مخ نه ځي. په کابل کې څنګه ځوانان دغه مسلې ته فکر شوی دی چې یو سیستماتیک سیاست را مخته کی؟
محمد یار صاحب بالکل ښه خبره کوي. دا یو د پخوانی ژوندونه نه و، بلکې دا اوسنی ژوندونه اوسنی دموکراسي په برکت رامنځته شوی دی. ودل کې هم په دې اته کلمه کې خلک نه ماته لیدلې دي. د اکثر ګوندونو مشران هغه ودی ته سوال ورکوي، نو ان په دموکراسي کې او د دیکتاتوري او استبداد د دې تعامل کړی دی. او هغه څه چې محمد یار صاحب یادونه وکړه چې ویل چې د فکر په بنسټ د ژوند جوړول دا ډېره ښه خبره ده، خو ډېر کار غواړي، ډېر زیار غواړي. دا فکر څه پورې د خلکو اعتماد راجلبوي او څه پورې خلک له ځان سره همنظره کوي، ډېرې ستونزې په مخ کې لري چې باید وګڼي. مونږ ته بیا هم ناممکن کار نه دی که سړی د مرل له پله سره مینه ولري ممکن پکې بریالی شي.
محمد جر صاحب، ډاکټر صاحب زغم سره لدی سی وایي چې دا کار ممکنه دی، لیکن ډیر زیار او ډیر زحمت غواړي. طبیعي خبره ده، یو کار خو زیار او زحمت غواړي، لیکن تاسو یو څه خوشبینه یاستی، فکر کوئ چې په ځوانانو کې دا خوشبینی تر څه حده ده؟ بیا هم که چیرته دا تکرار سوال وکم، یعنی ځوانان تر کومه حده پورې دې ته هوسی چې یو سیستماتیک منظم سیاسي غورځنګ رامنځته کړي؟
دا شاعر خبره ده چې وایي فلم رابول فیل د ګولو په ځخو چیرې نه يم د سلطان بچی او ما د سپین یاغي سپوته واچوي واړي توفانونه د توفان بچی. نو دلته خو ډېر ستر توفانونه په مخ کې دي، او ځوانان په دې هیله باندې نه دي چې دوی د سیاست د بېرته راوړاندې شي، نو په دې هیله باندې چې په هماغه اول ګام کې به خلک د دوی پر سر باندې د ګلونو تاج ږدي، او دغه ځوانان چې سره مخته شوي دي په دې هیله باندې چې د اغزیو لوی لوی پلنډې به خلک په شاور کې دي، ته د اغزیو پلنډې به وړي په فکر کې به اغزي وړي لوړې ژورې به یې، او دغه ځوانان په داسې یوه روحیه هم نه دي رامنځته شوي، نه دي فعال شوي چې دې فکر وکړي که زموږ په ژوند کې نو موږ به دغه خپلو هلو ځلو ثمره ترلاسه کړو او بیا نو موږ یو ګل ګلزار افغانستان ووینو. نو دا ځوانان د یو ډېر لوی زغم سره، د یو ډېر اوږده فکر سره رافعال شوي دي، او دوی په دې ارمان باندې چې په افغانستان کې له بده مرغه چې هېڅکله هم افغانستاني سیستم نه دی درلودلی، تاسو وګورئ هر شخص چې راځي د افغانستان ملي بیرغ بدلوي، ملي سرود بدلوي، اساسي قانون بدلېږي، ملي نشان بدلېږي، دا د یو ملت دپاره د یو ملت په صفت باندې چې په ځمکې پر مخ باندې د ملت ادعا کوي د شرم خبره ده چې هر شخص راسي ملي هویت بدلوي، ملي هویتونه او نشانونه او سمبولونه بدلېږي. نو ځوانان په دغه ارمان باندې د نتیجې ته رسېدل دي، په دې باندې فکر کړی دي چې موږ باید په افغانستان کې یو سیستم رامنځته کړو، او د سیستم په وجود کې کولای شو پرمختګ وکړو. دلته هر شخص چې راسي د تېر شخص پروژې چې تر هره ځایه رسېدلي بېرته د صفر شروع کوي. علت چې موږ په خپل ټول ژوند کې همیشه نوي نوي نظامونه حکومتونه چې راځي پر خلکو یې په ملت باندې دا احسان پروت دی چې ولا ما خو نو د صفر شروع کړې ده او زه ملامت نه یم، دی روان چې بل چې راسي بیا د صفر شروع کوي، هغه پروژې د منځه ځي، ځکه چې دلته سیستم وجود نه لري. نو ځوانان داسې فکر کوي که موږ وکولای شو دغه ځوان نسل د خپل ټول ژوند په دوران کې یو ملي او سرتاسري افغاني فکر سیستم او چوکاټ رامنځته کړی شو، او راتلونکي نسل ته یې په لاس ورکړی شو، نور یې تدبیق هغې کې هم به دا زموږ لپاره ډېره لویه او ستره کامیابي وي. او ځوانان په دغسې یوه قوي روحیه باندې چې زه عملا که تاسو زما په خبره باندې باور وکړئ زه کابل ته هم ځمه، نور ولایتونو ته ځمه، ځوانان وینم، د ټولو ځوانانو سره همدغه روحیه ورسره ده چې موږ باید د سیستم رامنځته کړو او د سیاست په ډګر باندې فعال شو، او دغه د کمتري احساس نور باید د ځانه څخه لرې کړو چې زه وایم زما په څه زه یو زده کوونکی یم، یا زه د پوهنتون محصل یم، زما د سیاست سره څه کار، بل سړی وایي زه دکاندار یم، بل سړی وایي زه موټروان یم، زما د سیاست سره څه کار. دا وطن د هر هغه چا دی چې په دې وطن کې اوسېږي، او په دې وطن کې چې هر څوک اوسېږي د دې وطن د ساتنې، د دې وطن د پرمختګ مسؤلیت ورته غاړې دي. خو نو بده مرغه تر اوسه پورې دغسې یو څوک نه و رامنځته شوی چې هغه د خلکو ته دغه د مسؤلیت احساس ورکړي، چې ته د مسؤلیت یو درون بار پر اوږو باندې لري، راسه دغه د مسؤلیت فرض دي ادا کړه. نو څه اوس چې موږ خلکو ته ورځو او ځوان په خاص ډول ځوانانو ته ورځو، باور وکړي ما خو چې دا مسله د هر ځوان سره په هر ولایت کې مطرح کړې ده، په ډېره علاقه مندي، په ډېره مینه باندې قبله کړې ده او ملګري شوي دي، او زه تاسو ته بېخي اطمینان درکوم، یعنې زما دا خوشباوري تاسو ومني چې زما عملا ځوانان لیدلي دي چې په دغه ډګر کې فعال دي، او دوی په پرله پسې توګه باندې په دغه یوه هسته کې راټولېږي او سره منسجم کېږي. په دغه اساس باندې زما خوشباوري داسې نه ده چې هسې یو د عاج د معنی فکر کوم او یا یو تخیل درته بیانومه، زه په عمل کې کومه ډاکټر صاحب ته هم دا معلومه ده، دا مسایل د ډاکټر صاحب سره هم ما همیشه مطرح کړي دي په کابل کې.
محمد جر صاحب، دغه ډاکټر صاحب، محمد یار صاحب، ډاکټر صاحب یو مثال دی چې تاسو سره دا مسایل مطرح کړي دي، لیکن تر اوسه پورې خوشبینه نه دی. ډاکټر صاحب څنګه؟
بلې، و ډاکټر صاحب هم حق لري چې
بلې مهرباني،
بلې ډاکټر صاحب خبره متوجه کړم.
ډاکټر صاحب تاسو ته څه وایي؟
بله البته زه په تیری کې له عملیاتو سره موافق یم او د دې د هڅو ملاتړ په فکر نه کوم. موږ ته په دې باور یم چې کله چې سړی په یوې ډلې یا په یو بهیر پورې ځان منفق بني نو باید د مسؤلیت احساس وکړي او باید خپل مسؤلیت ادا کړي. خو له دا د مرګه زما مسؤلیتونه هم مسلکي مسؤلیتونه مې بیل دي او هم نورې بوختیاوې مې د ماشوم ادبیاتو ته هم کار کوم او د لویانو ادبیاتو ته هم کار کوم. نو ځکه زه په ځان کې دغه انرژي مې وینم چې او دغه د وخت نه لرم چې د دوی سره همکاري وکړم او ممکن نور ځوانان دغه وخت ولري. اما په فکري لحاظ زه د دې ملاتړ کوم رښتیا دغه بحث دوی پر لاره چولی پیل کړی دی په کېدې کې خو ډېر ښه دی. نو دا چې په عمل کې څه کوي دا به وخت ثابت کړي.
ډاکټر صاحب محب الله زغم د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال، عبدالاحد محمد یار لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکی، او همدارس غازی خیل آزاد خبریال، تاسو مننه کور مو ودان.